سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم سید سلیمان آشنا در برنامه رک و راست سپین خبر امشب با شما هستیم. در برنامه امشب در رابطه با یکی از انتخابات بسیار مهم دنیا، انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه صحبت میکنیم که امروز آغاز شد و بر اساس گزارش ها گفته میشه که رقابت ها میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال کلیچدار اوغلو رقیب انتخاباتی و بسیار تنگاتنگ بود و ساعت پیش دروازه های مراکز رایدهی بسته شد.
زم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم ټولو درنو اوریدونکو او د انټرنیټ په پاڼه زمنګ لیدونکو. خو وخت لري موږ د سپینې خبرې اړو کراس په خبرونه کې نن د ترکی په انتخاباتو بحث کوو. شاید ډیر اوریدونکو دا فکر وکړي چې د ترکی انتخابات یعنی د افغانستان مسایلو پورې به څه ربط دي. اوله پوښتنه هم دا ده چې د افغانستان خلکو لپاره د ترکی انتخابات څه اهمیت لري. نو تاسو نه هیله کوو چې یو ساعت موږ سره په دې بحث کې اوسئ او تر دې مخکې چې موږ دوه میلمانه خپل معرفي کړو غواړو د دې ساعت خبرونه واورو. بیرته بحث ته راګرځو.
احمد الله ارچیوال د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ټلیفوني اړیکه کې د افغانستان په روانو حالاتو خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې محمد بن عبدالرحمن السانی او انتونی بلینکن پرون د دوه اړخیزو اړیکو سربیره په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او په فلسطین کې د وروستي تاوتریخوالي په اړوند مسلو خبرې کړي. د قطر لومړی او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرې کندهار ته د خپل سفر یو ورځ وروسته کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې نږدې نمایي وګړي کافي خواړه نه لري او په تشه ګېډه ویده کیږي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره کاویلی برېټانیا ته تللې او هلته د پارلمان له غړو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړي. افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د خبرداروي لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره ویلي دغه هیواد کې د نفوس شاوخوا نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. چاویلی لندن کې له سکای نیوز تلویزیوني شبکې سره مرکه کې ویلي د طالبانو بیا واکمنې دوروسته کاري فرصتونه هم کم شوي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو پر اساس د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخمه پورې 28 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارد ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تماده د دې پروژې لپاره یو ګډ کاری دفتر ژر په پاکستان کې هم پرانستل شي. یو نوی وسلوارې ډلې د پاکستان د شپږو سرتیرو د وژلو ادعا کړې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
سره له دې چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې برید چا کړی دی، خو د تحریک جهاد پاکستان په نامه وسلوارې ډلې ادعا کړې چې دا برید هغوی کړی دی. جګړه د جمعې په شپه هغه وخت وشوه چې د وسلوالو یوې ډلې د بلوچستان ایالت مرکز کویټې ښار څخه تقریبا 100 کیلومتره لرې د نیمه پوځي ځواکونو په ډې باندې برید وکړ. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان مخکینی لومړی وزیر عمران خان پرون له خپلو پلویانو سره کونو ته د راوتلو او مظاهرو کولو غوښتنه کړې. خان په یو ویډیوي پیغام کې د خپلو پلویانو سره خبرې کړي. یو شمیر پلویانو یې رسنوی ته ویلي چې ښځې، نارینه، کوچنیان، میندې او خویندې به د خپل رهبر په وینا مظاهرو ته راوځي. حکومت د ټولو هغه کسانو د نیولو خبر ورکړي چې په تیرو مظاهرو کې ورانه، چور او تالان کړي. د تیرو څو ورځو په مظاهرو کې 125 پولیس ټپیان شوي، 4 د پولیسو موټرې سوځول شوي او 22 حکومتي ودانۍ چې د پولیسو امریتونه هم پکې شامل دي زیانمن شوي. تر اوسه 2800 کسان نیول شوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ویلي نویل شوي کسان به د ترهګرۍ ضد مبارزې په یوه ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د متحده ایالاتو سفیر یوه ورځ وروسته تر هغه احضار کړ چې پر جنوبي افریقا یې روسیې ته په پټه د وسلو لیږدولو تور ولګولو. جنوبي افریقا د متحده ایالاتو سفیر ریوبین بریګیټي وروسته له هغه احضار کړ چې ویلي و چې تېر کال د روسیې په کښتیو کې چې د کیپټاون په ښار کې یې لنګر اچولی و د جنوبي افریقا وسلې باروي. د امریکا د دې جکپوري ډیپلوماټ د څرګندونو په ځواب کې جنوبي افریقا د پلټنو ژمنه کړې، خو تر څنګ یې دا هم ویلي چې د سفیر څرګندونو د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن د جرمني د لومړي وزیر اولف شولز سره کتلي. په اوکراین د روسیې د یرغل وروسته دا جرمني ته د زیلینسکي لومړی سفر دی. د اوکراین ولسمشر په دې نیت برلین ته تللی چې د خپلو متحدینو څخه وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي څو د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د جرمني حکومت د اوکراین سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبر ورکړي چې په دې مرستو کې ټانکونه، د دافې هوا سیستمونه او نور مهمات شامل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د اسرائیل او اسلامي جهاد ډلې ترمنځ د اوربند کېدو هرکلی کړی. د وزارت په اعلامیه کې چې بیګا په مصر کې د اوربند پر سر د خبرو څخه وروسته خبره شوه، د هغو ملکیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده شوې چې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي او یا ټپي شوي. د وزارت په اعلامیه کې همدارنګه په دې اوربند کې د مصر د مهم منځګړتوب ستاینه هم شوي او پکې ویل شوي چې له دې کبله د نورو ملکیانو ژوند وژغورل شو. د اذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په تازه نښتو کې د دواړو هیوادونو یو یو سرتیری وژل شوي. د دواړو هیوادونو پوځیانو په سرحدي سیمو کې پر یو بل په داسې حال کې ډزې کړي چې ټاکل شوي د اذربایجان ولسمشر او د ارمنستان لومړی وزیر نن د بلجیم پایتخت بروکسل کې خبرو ته سره کښېني. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې تازه شخړو کې د هغوی په ځواکونو هوان توغندي وار شوي او د سپکو وسلې ډزې پرې شوي. وزارت همدارنګه ویلي چې په بریدونو کې د بی پی لوټا یا ډرون الوتکو څخه هم کار اخیستل شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبری هستین که با موضوع انتخابات ترکیه اختصاص یافتن. بجزی شما آقای آشنا، مهمانان محترم من معرفی میکنم. مهمانان محترم ای ساعت ما جناب آقای علی حکمت، فعال مدنی با حقوق مهاجران افغان در ترکیه، و بانو زرکه ملیار، کارشناس مسائل حقوقی هستند. پرودوسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای حکمت، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آشنا. بله، صدای شما رو دارم.
تشکر از شما بانو ملیار. سلام، تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. صدای ما رو دارین؟
بله، استاد غگلرم سلامون و درنوی تست استاد قدرمند همکار شغلی آشنا، استاد تخنیکی همکاران و استاد درنو ریدون کتاب رو میکنم.
تشکر از حضور شما.
مننه دوارو ملمنو تار کلیو مالی سب او اغلی ملیار. اجازه راکه یو عمومی پوښتنه دا وکړو چې د ترکیې انتخابات اول څنګه نن ورځ و څنګه تیر شو، ځکه چې پارلماني انتخابات مو جمهوری ریاست تم. نو دا به د علي حکمت علي صاحب نه واورو، ځکه چې هغه په ترکیه کې دی او وضعیت خپل لیدلی دی. موږ ته به یو لنډ معلومات شریک کړي هم به اوریدونکو ته جالب وي چې دا ورځ څنګه تیره شوه، رای مرکزونه څو بجې پرانستل شوي، څو بجې بند شو، او خلکو څنګه په څه احساساتو رایه ورکړه. مهرباني علي صاحب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آشنا. خب اطلاعات که تاهانو در رای گیری ترکیه داریم که یک ساعت قبل، یک نیم ساعت قبل رای گیری تمام شد، اما در بعضی از مناطقی که تعداد زیادی از مردم هنوز رای خود نداده بودن، در صف بودن، بریزون اجازه دادن تا ختم مرحله صفشان و تا ختم مرحله که تعداد افرادی که در صف ماندن اونا بتونن رای خود ادامه بدن. و در جریان روز اتفاقات بسیار منفی گزارش نشد و معمولا خبرها و گزارش های مبنی بر اینکه بعض تخلفات کوچک کوچک، بعض ویدیوها و عکس‌های از تخلف از بعض شهرها در شبکه‌های مجازی آمد، اما خب کمیته مرکزی انتخابات ترکیه اونا رو روی زونه عادت چی نکردن، تاکید نکردن که این اتفاقات کوچکی است و تا منبع معتبر اینا رو تایید نکنن شما چی نکنین، خبرگزاری ها اونا رو نباید منتشر بکنن.
بله. و خب فعلا دو رقیب عمده آقای میان هم آقای اردوغان و رقیبش آقای کمال کلیچدارغلو در برابر هم هستند. مردم چی فکر میکنن و رسانه ها چی میگن؟ آیا میان مردم هم همین رقم یک تقسیم و یا دوگانگی وجود داره به نظر شما؟
خب ببینید، ترکیه کشوری متضاد در خاورمیانه است، کشوری که هم دموکراسی در وجود داره و عین زمان که با آمدن دولت اردوغان در جریان 21-22 سال گذشته یک مقداری از او دموکراسی ها کاهش پیدا کرده، یک نوع حکومت اقتدارگرا در میان آمده، اما با آن هم مردم روی موضوع رایگیری اعتماد زیادی دارن و در رایگیری امروز قابل بسیار تنگاتنگ میان دو تا کاندید پیشتاز وجود داره، آقای اردوغان و آقای کلیچدارغلو، و هنوز دود است که در یک قسمت بگوییم که کدام یکی اینا پیشتاز است. در بعض از شهرها مطمئنن مناطق شرق ترکیه، مناطق کردنشین، مناطقی که علوی ها بسیار زندگی میکنن، مناطق مثل شهرهای بزرگ استانبول، ازمیر، این شهرها آقای کلیچدارغلو ممکنه پیشتاز باشه، اما در شهرهای مرکزی و شهرهای کمی سنتگرا در اون شهرها احتمالاً آقای اردوغان پیشتاز باشن.
تشکر را آقای
احمد. آقای ملیار، یوه پختنه چیز منگا وریدون که تا منگا پا تولینیز و شبکوم شریکه کرده تقریبا آقا داوه چه ده ترکیه انتخابات با ده افغانان و ده پارا پا مجموع که چه اهمیت تولریه بای پا جوانه و کاروبار بانه، خصوصا آقا افغانان چه پا ترکیه که ده و آقا چه ده افغانستان نه مثلا دیر رتک رتک که چه تأثیرات تولری یا پا مجموع که افغانستان چون بشری مرست و تضرورت لری او ترکیه و ده غوخی وادون نده یا و چه ده اقل ده افغانستان سر دیر دخیل و وارو ستاس نظر پدی واخلو چې دغه انتخابات په مجموع کې د افغانستان په څیر هیواد چې په سیمه کې دي څه تاثیرات به ولري واقع به؟
من نه خبر تاسې به مفصل پوښتنه نه کوم چې مال اوس دې په مطبوعاتو کې د اردوغان سیال کمال کلچیدار بلود ویلی دي چې کله چې کدی سیالۍ وګټي نو دی به افغانان او په ټوله کې مهاجر دی ترکیې نه وباسي، چې البته دا د افغانانو دپاره یوه اندیښنه ده. افغانان چې په ترکیه کې اوسیږي تقریبا یو نیم لک حتی تر درې لکو پورې چې غیر قانوني شکل باندې دلته اوسیږي حس وهل کېږي، نو دا د دې لپاره یوه لویه اندیښنه د هغه افغانانو دپاره ده چې هلته په دننه کې په ترکیه کې اوسیږي. اما د داسې لویو هیوادونو بهرني سیاستونه ډېر زیات تغییر نه مومي، په خاص ډول که د تاسو اجازه یې لکه تاریخ ته ورشم لکه وړاندې به لاړه شم، کله چې طاهر اوغلو د پوهنتون یو پروفیسر د حقوقو د اساسي حقوقو متخصص اردوغان په اوله دوره کې د خپل صدارت د خپل بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکه، په هغه وخت کې دوی دې دغه ستراتیژي جوړه کړله چې ترکیه باید په منطقه کې خپل هغه پخوانی برام پیدا کړي او حتی دوی دې دغه عثماني امپراتورۍ د بیا راژوندي کولو په فکر کې وو. نو د دې لپاره چې دوی دې دغه اهدافو ته خپل ورسېږي، طبیعي ده چې افغانستان هم د منطقې یو مهم هیواد دی، یعنی افغانستان هم په دغه سیاست کې دی شامل هیواد وو. او که تاسو پیاځي په افغانستان کې په کله چې افغانستان اشغال شو او طالبان سقوط وکړ، په دې وخت کې ترکانو په ډیره زیاته په پنګونو وکړه، هلته په ښوونځي جوړ کړل، حتی په شبرغان کې مالوستي وو چې د یو ډېر لوی پوهنتون د بنسټ تیږه کېښودله، یعنی ترکیې په افغانستان کې نفوذ غوښته. او زه فکر نه کوم چې دغه بهرنی سیاست دې د دوی دي که چېرته کمال کلیچدارغلو هم قدرت ته ورسېږي، نو زه فکر نه کوم چې دغه سیاست به د دوی ډېر تاثیر ومومي.
مننه.
تشکر از شما بانو ملیار. آقای حکمت، بانو ملیار یک مسئله را اشاره کردن که رقیب آقای اردوغان کلیچدارقلو هم گفتن که سیاست های خود در قبال مهاجران تغییر میدن، مهاجران زیاد زندگی میکنن. من چند پیش، لحظات پیش خواندم که مهاجران افغانستان با نگرانی از سرنوشت خود رأی دادن. این مسئله را میخواستم برای شنونده های خودم مشخص بکنیم که آیا مهاجرانی که در ترکیه به سر میبرن بعضیشان واجد شرایط رای دهی هستند، برای که اگر مهاجر باشند در کشورهای دیگر، در کشورهای اروپایی و آمریکایی حق رای ندارن، تا اینکه شما شهروندی را به دست بیارین، وقتی تابعیت گرفتین دیگه حق داره. در ترکیه چه رقم است؟
خب ببینین، در ترکیه چند نوع قشری از مهاجران زندگی میکنن و قسمی که سال گذشته آقای سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه اعلان کرد که نزدیک به 34,000 شهروند افغانستان در داخل ترکیه در 12 سال گذشته شهروندی ترکیه را گرفتن. خب مهاجر بودن، سالها در ترکیه زندگی کردن، واجد شرایط شهروندی ترکیه بودن و 34,000 آنها توانستن که شهروندی تابعیت ترکیه را بگیرن. این افرادی که توانستن تابعیت ترکیه را بگیرن حق رای دارن، اما خب طبعا از این 34,000 نفر که تابعیت ترکیه را گرفتن همهشون واجد شرایط نیست. کودک ممکنه باشه و در سن رای دهی نرسیده باشن و ممکنه چیزی در حدود 25 تا 26 هزار نفر نه واجد شرایط رای دهی هستن. و خب خارج از این از مهاجرای افغان دیگری هستن که در سالهای 1980 اوایل دوره هجوم شوروی در داخل افغانستان اینا کوچ کرده بودن در ترکیه و دولت وقت ترکیه اینا رو در شهرهای مختلف بیرون از شهرها جا داده بودن، زمین داده بودن، برشون خانه مهیا کرده بودن که اونام تعدادشون نزدیک به چیزی در حدود 60-70 هزار نفر میرسن، اما اونا همهشون در یک منطقه ساکن نیستن، در نواحی شرق ترکیه در اطراف شهرها اونا از طرف دولت ترکیه اسکان داده شده بودن. حالا در مجموع گفتم میتونم که نزدیک به 100 هزار مهاجر افغان که در این مدت 40 سال از سروند ترکیه را گرفتن حق رای دهی را دارن. اما وی از مهاجر افغانی که به شکل پناهنده زندگی میکنه، عین زمان ثبت نام، ثبت سازمان ملل هم هستن و آیدی کارت موقت پناهندگی را داره، اونا حق رای ندارن بخاطر اینکه اونا شهروند ترکیه نیستن.
بله تشکر.
او یو غټه موضوع د ترکیه په اړوند بل داده چې نه یوازې د افغان ماجرینو موضوع ده، بلکې په دې تیر څلور پنځه کالو بلکې و کالو کې متواتر د لوی چپه چې د ماجرینو اروپا ته تلله ترکیه یو د لارو نه وچه هم د دغه زینه برا غیر قانوني ماجر ټولېدل او د یونان د لارې نه یا نور لارو نه بتلل اروپا ته. اغلی ملیار غوښتل مې ستاسو نظر واخلم چې اروپا کې په مجموع کې د ترکیه انتخاباتو په باره کې د حکومت په ساتي او د اتحادیې په ساتي د اروپا څه ډول تبصری کېږي، څه ډول یو تصور لري چې آیا د اردوغان حکومت که چیرته بیا هم د انتخاباتو ګټي او بریالی شي دا ورته څه ډول پیغام رسوي، او که چیرته دغه ډیر چې دیموکرات دی او مقابل کې ولاړ دی لکه کمال کلیچدار اوغلو د ده بری ورته څنګه ښکاري؟
ما مخکې اشاره وکړه چې طاهر اوغلو چې وزیر د بهرنیو چارو وزیر و، هغه وخت کې د ترکیې مناسبات د اروپا او د اروپایي ټولنې سره ډېر تاوده و، حتی دا امکان هم و چې د اروپا کې د اروپایي ټولنې غړیتوب لپاره د ترکیې سره حتی خبرې هم پیل شي. خو هغه بیا هغه که ضرورت و هغه ته باندې په بیا وروسته تبصره وکړو چې ولې کله چې طاهر اوغلو وبیم دا اوس بیم چې طاهر اوغلو نه اردوغان ډار پیدا کړ او هغه یې د قدرت نه لرې کړ. کله چې طاهر لرې شو د وزارت نه، نور د هغه وخت نه تر اوسه پورې د اروپا او د ترکیې د فعلی حکومت اړیکې تودې نه دي، علاقه دي چې تودې نه دي، ډېرې سړي دي او ذهنیت هم د اردوغان په مقابل کې ډېر مساعد نه دی. حتی زه کولی شم ووایم چې زه په اتریش کې اوسېږم او اتریش په قطعي صورت باندې د ترکیې غړیتوب په اروپایي ټولنه کې رد کړ او صراحت او په وضاحت باندې رد کړ. نو دغه څه بخښي چې که د اروپا دپاره ممکن دی اردوغان یا اردوغان بیرته ټاکل به دومره ډیر جالب نه وي که چېرته بیرته ټاکنې وګټي. ځکه موږ د ورستي وختو کې د ناتو په وړتوب کې د ورستي لدی چې شوروي په روسي په اوکرين باندې حمله وکړه، فنلاند او سویډن د وړتوب پوښتنه وکړه، دلته هم اسوګان یعنی د یو د خپل د ویټو حق دی یو وسلې په هسپانیا کې نه استفاده وکړه. ګرچې دا د ترکیې د پاره په ګټه ده، اما یعنی دا څه ستونزې چې یا غبرې کېږي دي چې د اروپا ذهنیت د اردوغان په مقابل کې ډېر مصائب نه ده.
بله، بانو منیار نمی رقم که شما اشاره کردین و همکار مقای آشنا هم گفتن ترکیه زمانه چند سال قبل به عنوان دروازه بر اروپا بر مهاجران شمرده می شد که به شکل حکومت ترکیه از اینا سوری ها، افغان ها، عراقی ها و دیگر شهروندان کشورهایی که آمده بودن و راهی اروپا بودن به عنوان یک نوع گروگان در برابر اروپا استفاده می کرد. چرا سیلی از پناهجویان وقتی کشورهای اروپایی را فرا گرفتن اونا وارد مذاکره با ترکیه شدن و مقدار پول برزنا را وعده کردن تا جلوی اینا گرفته شوند. فکر میکنین که حکومت بعدی اگر تغییر در رهبری ترکیه با وجود بیایه این مسئله تغییر بکنه؟
اروپا سره لدی چې د کار با وجودی کې اروپا باندې روی کار اشد دی ضرورت داره، ولی اروپا با مهاجرت هایی که در سال 2015 صورت گرفت او را برش آغوش باز نداره، یعنی نمیخوای که به او شکل مهاجر داشته باشه. ما فکر میکنم که این قراردادی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفته از لحاظ حقوقی هم هر حکومت نوی که میایه او دنبال کنندی امو تعهدات قبلی است، یعنی تعهدات قبلی تغییر کرده نمیتونه از لحاظ حقوقی هم از لحاظ حقوق بین الدول. ما فکر نمی کنم که ترکیه دوباره دروازه های خود به روی مهاجران ممالک مختلف که شما اسمش گرفتین به روی اروپا دروازه های خود باز بکنه. غیر از او هم اونجا با نام فرونتکس یک قوایی را ایجاد کردن که اونا با ترکا یک جا همکاری میکنن و جلوی آمدن مهاجرین به طرف یونان و اروپا میگیرن. اونجا اقدامات دیگه هم برای جلوگیری از آمدن مهاجرین صورت گرفته. در مجموع من فکر نمی کنم که ترکیه سیاستش به این مورد تغییر بکنه، بسی که قرارداد است که صورت گرفته و هر دولت دیگه که هر حکومت دیگه که میایه اون مکلفیت هایی که داره که متعهد به قراردادهای قبلی باشه.
تشکر.
مننه. اجازه را که زه در حقوقی موضوع ذکر شده علی حکمت سیب نزه در پختنه وکم، منگ تا دسی راپورونه کل رسیگی خصوصا بین‌المللی رسانه ی طولو تا چه پا ترکیه که پا مطبوعاتو بانده دیر سخت محدودیتو نوازه دی، خصوصا در انتخاباتو پا مسائلو که او دیر خلق نشی کوله چه در ترکیه نه بار در رسانه یو سره یا مطبوعاتو سره خبری و که یا در انتخاباتو باره که یو چشه اوه داغه محدودیتونه د کم یری د وجنه لګیدلې دي په ترکیه کې دننه. علی حکمت صاحب،
بله، طبعا د مدته کې د 21 سال گذشته که آقای اردوغان آمدن، خصوصا 10 سال اخیر رسانه ها محدودیت زیاد روشن ایجاد شدن و خصوصا در 5 سال اخیر ریاست جمهوری دوره آقای اردوغان رسانه های پرقدرت مثل CNN ترک و بعض شبکه های دیگر توسط شرکت های طرفدار های آقای اردوغان خریداری شدن و به مو اساس حالا مثلا مثال میزنیم، شب گذشته در یک کمپاین مطبوعاتی آقای اردوغان 24 شبکه تلویزیونی همزمان پخش مستقیم کمپاین آقای اردوغان پیش میبردن و این در تاریخ ترکیه اتفاق نیفتاده بود. قبلا مثلا همزمان مثل 4 شبکه یا 5 شبکه کمپاین آقای اردوغان پیش می بود، اما شب گذشته یه اتفاق جدید بود. این خودش نشانگر ای است که رسانه های مختص زیر نظر است و نمیتونم که خارج از دستور آقای اردوغان کار بکنم، اما در کنار او هنوز هم شبکه های مخالف هستن که میتونن مستقلانه اقدام بکنن و این شبکه ها تا اندازه او خلاف خودت نیستن که همه بتنن تمام مردم ترکیه را زیر کوشش خود قرار بدن.
بله، شما از مخالفان نام بردن، یکی از گروهایی که خب با سیاست های آقای اردوغان همسویی ندارن کردها هستند که در ترکیه هم شمارشان زیاد است. آیا بجز از ایدو شخص آقای اردوغان و کلیچدارو‌اغلو در انتخابات دو شخص دیگه هم هست، آیا از کردها هم نماینده در این انتخابات بود؟
خب از کردها نماینده خاصی برای ریاست جمهوری ندارم. در آخر مرحله‌ای که برای ریاست جمهوری ثبت نام کردن خب تعداد بودن، اما در آخر مرحله که اسم نخواد برگه رایدهی چاپ شد 4 نفر بودن، آقای اردوغان، کلیچدارو‌اغلو و آقای و دو فرد دیگه که یکیشان هم دو شب قبل از انتخابات انصراف دادن. و حزبی HDP که در یک ماه اخیر داخل تغییر شکل داد و حزب چپگرای سبز ترکیه خود تغییر نام دادن و او اعلان کردن که ما به نامزد مستقل ریاست جمهوری نداریم و رای خود به آقای کلیچدارو‌اغلو چی میکنیم میاندازیم.
بله. و کردها در این زمینه اونا چی سیاست را دنبال میکنن؟ آیا از آقای کلیچدارو‌اغلو حمایت میکنن؟
خطبا آقای کلیچدارو‌اغلو از اقلیت‌های علوی ترکیه است که محل تولدش از ولایت‌های کردنشین شرق ترکیه میآید و با مو اساس کردها خود با او نزدیکتر حس میکنند، چون کردها تعداد زیاد اونها علوی هستند و عین زمان از اقلیت‌های نژادی هم گفته میشن و اونا حس میکنند که با برنده شدن آقای کلیچدارو‌اغلو بتونن که اونا در تشکیلات آینده دولت سهمی بیشتری داشته باشن. اما هدفشان با دولت آقای اردوغان نتونستن به دست بیارن.
مننه آقای ملیار. یو لوی موضوع چه تاسی خب و تشریک و در اروپا در اتحادی در ارخنه د ترکی خارجی سیاست کې تر ټولو لوی تقاضا چې موږ په دې خبرونو کې به تل د ترکی په باره کې اوریدل او یا موږ سره د امریکا غا اکثره د ترکی څنګه دلته شته چې هغوی د ترکی مسایل ډیر زیات نژدې نه څاري. درې عمده مسایل یادیږي چې هغه د ترکانو د حکومت او د ترکانو عامو خلکو ارزو ګڼل کېده. یو دا چې ارزوی ده چې سکاله مثلا د 2030 کې که د اروپایي اتحادیې پوره غړیتوب ترلاسه کړي. دویم دای کوشش کوو چې د آسیا او د اروپا ترمنځ ترکیه په یو داسې اتصال نقطه بدل کی یو هیواد شي چې د اقتصاد او د امنیت مسلو کې ټول دوی ته رجوع کی او دای په اصطلاح مرکزیت وسی. او دریم د سیمه ایزه جګړو یا شخړو په حل کې مداخله وکړي او برلاسه وسی او کومک وکړي، لکه د یمن جګړه شو یا په افغانستان کې یا مثلا نورو ځایونو کې. که دغه رقم یو لوی فکر لري او کولی شي که یوازې د افغانستان برخه یې موږ واخلو چې اوسنی وخت کې د افغانستان حکومت هیڅ ډول رسمیت نه لري، اما یو مشابهت د اردوغان د حکومت چې مذهبي اساس پکې شته او په افغانستان کې هم دی، فکر کوي د وصل او د تعاملاتو کومه برخه اوسي چې هغه پراخه کړي او رسمیت پیژندنې ته ورسیږي، ځکه ترکیه اوس هم غیر رسمي تعامل ساتي د طالبانو د حکومت سره په افغانستان کې.
بلکل بلکل دغه څه چې تاسو ویل، البته اردوغان پر ټولو ستونزو چې شاید لرلې په څنګ کې یو کاریزماتیک شخصیت هم دی، دی په ترکیه کې محبوب دی او بهرني سیاست کې هم ډېر ماهرانه رول لوبولی دی. سره له دې چې یعنې که د کتایر‌اغلو په څنګ کې پاتې شوی لا ډېر موافقیتونه بریالیتوبونه به یې لرل، ما که هغه لرې هم کړ، یعنې دی په بهرنی سیاست کې ډېر ماهرانه مختدی دي. که موږ د په مادرا سره چې دا نور موضوعات باید په مقدمي شکل ورته توضیحات ورکړم، که موږ د روسیې او د اوکراین د جګړې مسلې ته پام وکړو، هلته یعنې د سره له دې چې دی د ناتو غړی ده او د ناتو غړي ټول هېوادونه د اوکراین په جهت کې ولاړ دي، اما ده په دغه حالت کې یو بېطرفه رول ولوباوه او حتی برای هم درلود ځکه غنم او غلی او دانی البته بند پاتې وي او دا د دغه بریالي بهرني سیاست نتیجه و چې دغه توافق ته ورسېدل چې تر څو د غلی او دانی د اوکراین په بندرونو کې بند پاتې او دا نړۍ ته ورسېږي. د ترکیې مخکې ما ورته اشاره کړل چې بهرني سیاست کې د لویو هیوادونو ډېر زیات تغیرات نه راځي. ترکیه په دغه زه فکر کوم چې د ترکیې اړیکې د طالبانو د حکومت سره د په دې بنیاد نه دي چې دوی دي مذهبي هغوی د هم اسلامي حکومت غواړي او ګرچه افغانستان همیشه یو اسلامي مملکت دی او همیشه په کې اسلامي حکومت و او ترکیه کې هم یو په اصطلاح یو اسلامي حکومت د دیموکراسۍ د اصول په چوکاټ کې حاکم دی. ترکیه کې داسې په قطعي شکل باندې دوی د طالبانو جهت نیولی او دغه خپل بهرنی سیاست چې په ترکیه غواړي چې په منطقه کې یو اقتصادي قدرت ووسي او سیاسي او اقتصادي قدرت ووسي. نو زه فکر کوم چې دا د هغه نتیجه ده ځکه که یوازې د جهت د طالبانو نیونو بیا به دغه پخواني جنګ سالاران چې اوس په ترکیه کې پراته دي بیا به دوی دي هلته نه منست. نو زه فکر کوم چې دوی دغه بهرنی سیاست دی او دا که اردوغان ووسي او که بل جمهور رئیس راځي او که بل صدر اعظم راځي او که هر هیڅ حاکم کیږي د بهرنی سیاست کې به ډېر زیات تغییر رانه شي او دغه تعامل چې دوی د طالبانو سره کوي ګرچې مخالف جهت یا سیال دوی دي سیکولاران دي اما که سیکولار دی او که اسلام پال دی د ترکیې ګټې ورته بیا د ټولو نه مهمې دي. کولی شم ووایم چې زما یو ترکی دوست و هغه په دې باندې نه پوهېده چې دوستم په افغانستان کې څوک دی. دوستم په ترکیه کې یو قهرمان معرفي شوی و نو دوی دي دا ګټې ورته خپلې منطقوي او ستراتیژیکې ګټې ورته مهمې دي.
تشکر. بانو مالیار شما فرمودن که خب هر تغییری که کسی که قدرت بگیره ادامه سیاست های ترکیه را دنبال خواهد کرد در مسئله مهاجران، در رابطه در برابر اروپا، در رابطه با حکومت طالبان. پس حکومت اگر رقیب آقای اردوغان به دست بگیره چی تغییر میره؟ چرا اروپا در این مسئله دل بسته است؟ آیا تغییر در سیاست خارجی او ایشان خواهند آمد و یا ای که بیشتر تغییرات در سطح داخل مملکت است؟ یکی از مسائلی را که دنیاش متوجه از او هستن هم مخالفت ترکیه با شمول سویدن در پیمان ناتو است که بخاطر سویدن شمار از مخالفان حکومت آقای اردوغان که کردستان جا داده در کشور خود. در از چی بود فکر میکنید که اروپا علاقمند است؟
گرچه په پښتنه باندې ډېر په وضاحت باندې ونه پوهېدلم زه فکر کوم چې دلته یو سوی تفاهم پېښ شوی دی ځکه ما دا خبره ونه کړله چې د ترکیې نوی نظام به د مهاجرانو په اړه د اردوغان د سیاست پیره وسي. دلته ډېر زیات عمیق تفاوت وجود لري. اردوغان مهاجرینو ته ځای ورکړ ځکه
شما در مورد زی گفتن که مثلا دروازه ها را به روی مهاجران باز نمیکنه که با اروپا بین با اون تعهد حکومت آقای اردوغان داره اونا هم باقی میمونن. شما روی این رو گفتید.
اوکی بعد که من تقریبا میدونم که شما منظورتان مهاجرانی که در ترکیه وجود داره.
نه سر از اون نگفتم، سر تعهداتی که حکومت آقای اردوغان در خصوص مهاجران با اروپا داره است، روی مسئله گفتم. و همچنان به تداوم روابط ترکیه با حکومت طالبان روی ایدون رو که گفتم. و اما گفتم که از چی نگاه شاید اروپا بیشتر علاقمند هستند؟ آیا حکومت آینده در خصوص روابط ترکیه با ناتو و مخالفت آقای اردوغان با سویدن تغییرات خواهد آورد؟ از این بود فکر میکنین که جالب خواهد باشه؟
در مجموع ترکیه یک مملکت بسیار بسیار مهم است برای اروپا. و بر غرب در مجموع به می خاطر هم عضویت ناتو را داره. ترکیه را از نظر انداختن بر اروپا کار ساده نیست و اگر ترکیه بخواهد که بر اروپا مشکلات ایجاد بکنه، ما دیدیم که سال دو یعنی بایی که او هدف ترکیه نبود، ولی ما در سال 2015 تجربه را داشتیم که به میلیون ها مهاجر به طرف اروپا سرازیر شدن. اما مسئله سویدان و ناتو و کردها بایی که برادر محترم ما قبلن یک تحلیل دیگه داشتن و ما یک تحلیل دیگه رو در این رابطه خواندیم که کردها زیادتر بایی که آل از به حیث یک وسیله در اردوغان از این استفاده میکنه که سویدان عضویت ناتو رو نگیره، برای اینکه مخالفین کرد ترکیه را در اونجا پناه دادن. اما اگر به این مسئله نگاه تاریخی بیندازیم، حالت کردها در نظام های قبلی ترکیه خیلی بدتر بود تا در ای که در زمان اردوغان. و ما تحلیل را که ما خواندیم، کردها علاقمند ازی هستند که به اردوغان رای بدن، ولی شاید ما نمیفهم، ما همین تحلیل خواندیم. تداوم سیاست خارجی در رابطه با طالبان، ما قبلا هم برش اشاره کردم که در اینجا مسائل چی میگن جاکی تو معذرت که لغت فارسیش باید من همیه، یعنی انترست منطقوی استراتژیکش در منطقه مهم است، برای که ما قبلا هم به این حرف اشاره کردم که ترکیه تلاش داره که امو حالت امپراتوری عثمانی را دوباره زنده بکنه، یک قدرت اقتصادی و سیاسی منطقوی شه و با رقیبای خود که ایران است و عربستان است هم بعضاً سر سازش گرفت، بعضاً هم بهشون تکر کرد. یعنی این منافع از اینا، منافع اقتصادی از اینا در منطقه، منافع سیاسی و استراتژیک از اینا در منطقه بایستی میشه که احتمالاً شاید اینا با سیاست اردوغان در رابطه با طالبا هم ادامه بتن. و برای اروپا ما گفتم که ترکیه یک مملکت است با از هر لحاظ استراتژیکش، از لحاظ سیاسی و هم اروپا مفاد خود در سیاست داره، طبیعی که هر مملکت منافع خود در نظر میگیره.
تشکر بانو ملیار.
مننه آقای ملیار. یو وړه تبصره یا معلومات به موریدون کو سره شریک کو، چې د ترکیه انتخابات، عمومي انتخابات د جمهوری ریاست د پاره او پارلمان ته جمهور رئیس په ترکیه کې د اساسي قانون د مخې نه 15 کالو د پاره تعینیږي، او اوسنۍ برحال رئیس جمهور رجب طیب اردوغان چې د 2014 کال نه وروسته رئیس جمهور شوی، او تر هغې مخکې د 2003 نه تر 2014 پورې د ترکیې صدر اعظم پاتې شوی. آغلی علی حکمت، غوښتل مې تاس نه یو پوښتنه وکړم چې موږ په راپورونو کې نن داسې واورېدل چې احتمالاً تر 70 میلیونه واجد د شرایطو خلک رایه ورکي، فکر کوئ چې ترکان په مجموع کې علاقمند دي د سیاست سره چې ټول اتمن د رایو مرکزونو ته لاړ شي او خپل ولسمشر یا جمهور رئیس د رایې په ذریعه باندې وټاکي؟ دا علاقه و نن تاسو څه ولیدل علی حکمت صاحب؟
بله صدای شما رو دارم. خب طبعا اگر هدفم سوالتم از رای دهنده های افغان باشن، که من براحتی گفتم میتونم اکثریت از مهاجرای افغان با اساس پالیسی های نوین اردوغان است با مهاجرای افغان، طبعا رای خود تمایل دارم که به صندوق حزب آقای اردوغان بریزن، چه حزب اعضای پارلمانی آقای اردوغان و چی به صندوق های ریاست جمهوری که مربوط به آقای اردوغان است بیندازن. اما خب طبعا در داخل مهاجرای افغان، اونایی که تابعیت ترکیه را گرفتن، تعداد ممکنه پیدا شون که به خاطر پالیسی های سخت آقای اردوغان نسبت به قیودات نسبت به دموکراسی و آزادی بیان، ممکنه رای خود به رقیب آقای اردوغان، آقای کمال کلیچدرو رو بیندازن.
بله آقای حکمت، مسائل پارلمانی شما اشاره کردین. در پارلمان ترکیه اکثریت در حال حاضر کی داره و چند کرسی ضرورت است تا به اکثریت مطلق در پارلمان دست پیدا شود؟
بله، خب پارلمان ترکیه 600 رای 600 عضو داره و خب طبعا هر حزبی که بتونه بیشتر از نصف این چیز داشته باشه آرای مطلق دارن، یعنی قدرت مطلق در پارلمان دارن و فعلا آقای اردوغان در پارلمان فعلی بیشترین چی را دارن، بیشتر از نصفی از اعضای پارلمان در اختیار خود دارن و با مو اساس توانستن در این مدت 5 سال اخیر هر قانونی که طبق میلشان بودن با آسانی توانستن که اونو رای او موضوعات به قانون تبدیل بکنن یا با اساس رای ایجاد میکردن با آسانی توانستن که حزبشان برنده شوند در پارلمان و اکثر قوانین جدید را ایجاد بکنن.
فعلا رقیب آقای اردوغان ائتلاف از 6 حزب متفاوت است، فکر میکنین که اینا بتونن در انتخابات پارلمانی برنده شون؟ مطبوعات ترکیه در مورد چی میگن؟
خب ببینین، خب الان اینو باید به اساس دلایل دیگه ای باید جستجو بکنین چرا آیا اردوغان میتونه به اساس پالیسی‌هایی که در چند سال گذشته اجرا کردن دوباره دل مردم خود به دست بیارن، دایی بهتر به دست بیارن، یایی که رقیبش میتونه برنده شوه. خب حالا اردوغان در 10 سال گذشته بعضی از پالیسی های را اجرا کردن که به ضررش تمام شد. پالیسی های خارجی اشتباهی را انجام داد، مثلا تیاری هواپیمای جنگی روسیه را در شمال سوریه سقوط داد در زمانی که آقای داوود اولو نخست وزیر بود و برای 1 سال روابط ترکیه با روسیه دگرگون شد و با این که آقای اردوغان به نحوی از روسیه عذرخواهی کرد و روابط خود دوباره ایجاد چه کردن بهتر ساختن و در اوایل قدرت اردوغان روابط آشفته‌ای با اسرائیل داشتن که بعدا توانست در 1 سال اخیر دوباره توانست که سفارت‌های خود باز بسازن و یک مثلا روابطشان بهترتر بسازن و روابطی بسیار خوبی با سوریه ندارن، فعلا با دولت بشار اسد ندارن و حزب مخالف اردوغان اینی با استفاده از این موضوع توانستن که یک مثلا رقیب خود آقای اردوغان زیر فشار قرار بدن که تو پالیسی های خارجی ثابت نیست، هر لحظه 180 درجه تغییر میکنه و هر خواسته باشه با اسرائیل جنگ میکنه، هر وقت خواسته باشه 180 تغییر میکنه، روابط بهتر میسازه. این روابط خوبی نیست، اصلا روابط خوبی با اتحادیه اروپا ندارن فعلا، اما اتحادیه اروپا دل خوش از آقای اردوغان ندارن و در کنار او سال 2016 کودتا اتفاق افتاد در داخل ترکیه که ملای مذهبی ترکیه که فعلا ساکن ایالات متحده آمریکا هستن و ادعا میشه که او کودتا را اجرا کردن و به اساس او کودتا هزاران نفر از شهروندهای ترکیه را ترک کردن، زندانی شدن و یایی که بالاخره از اداره های ترکیه از مناسب دولتی بسیار قدرتمند کنار کردن
و مخالفان این را هم ادعا میکردن که این یک کودتای ساختگیست به خاطر که اردوغان بتونه تمام مخالفای خود به این بانه از قدرت برکنار بکنه.
خب طبعا چنین ادعاهای شده بودن و خارج از اون مسئله کرونا پیش آمد که همتنی یک نقطه روی اقتصاد ترکیه فشار بسیار آورد و خب او فشاری که کودتای سال 2016 آورد و حداقل 100,000 نفر از کار به کار شدن و شرکت های بسیار بزرگ ورشکست شدن و افراد بسیار زیادی از ترکیه را ترک کردن و یا حداقل زندانی شدن و در کار از کرونا آمد و پاندمی که او هم تاثیر بیشتر روی مسئله گذاشته اقتصاد ترکیه آشفته شد و فعلا تورم بسیار شدید اقتصاد ترکیه را زیر فشار قرار میده. به ما اساس رقیب آقای اردوغان با استفاده از این فرصت ها توانسته که دل بسیار زیادی از مردم را به خود بگیره و احتمالی وجود داره که در پارلمان آینده دولت ترکیه اردوغان نتانه که بیشترین اعضای پارلمان را از خود داشته باشن.
بله، تشکر اخو احمد.
مننه اغلی ملیار گختل میو پختنه تاسو نو کم چې تقریبا زمون 15 دقیقې شپږ دقیقې وخت او یو مفصل د دې لپاره چې اوریدونکو بم زړه کې چون اکثریت افغانان څنګه اوریدونکو دی ابو چې نو د ترکیه انتخابات څومره زمون پورې رب پیدا کول شي یو عمومي پختنه چې ما سره مو او په ټولنیزو شبکو مو وګورم چې ډیرو خلکو د سوال په بڼه چولې دا او د طالبانو د رهبر او د ترکیه د جمهور رئیس عکس جوړه جوړ کړي او یې چې په یو اسلامي دولت کې او نظام کې چې د اسلام دفاع ته ودرېدل دي او عثماني سلطنت کې شپږ سوه کاله حکومت کړی دی هغه په ولسواکۍ باور لري خلکو ته رجوع کوي چې رایه راکړه چې زه انتخاباتو کې ستاسو مشر شم اما په بل په افغانستان کې په زور باندې او په هیڅ نوه مراجع ولسته نه کوي او وایي چې زه ستاسو رهبر یم دا څه ډول د ترکیې انتخابات یعنی په مجموع کې څه ډول الهام بخي افغانستان حاکمیت ته چې د رایو یا د ولس د رایو په ذریعه باندې خپل رهبر وټاکي یو سیستم رامنځته کړي چې خلک رضایت ولري د ښه کار او بد کار نتیجه د رای په ذریعه باندې یو حاکم راشي ولري کړل شي فکر کوي یو تاثیر به ولري د عقل
ته ډیر خپختنه مهمه او اساسي پختنه ده نو ته مونږ یو څه کولای شو چې ووایو چې په ترکیه کې دیموکراسي ډیره پخاده حتی اقل سل کاله سابقه لري او افغانستان کې مونږ اصلا دغه شل کاله چې دا دیموکراسي و دې ته خو زه دیموکراسي نه وایم دې ته دغه دیموکرات د امریکایي ډول دیموکراسي وایم ځکه مونږ تاسو ته کوم معلومات وی چې څه شی وی او څنګه تاسو اداراتو کې چور چپول فساد یو والی یو جمهور رئیس نشو ټاکلی دی وزیرانو اردر د نورو هیوادونو نو ورکول کې د څوک باید وزیر شي دا دیموکراسي نه و او په بختانه چې په دې باندې ډیر متاسف یم زه خپل د دیموکراسي پلوی یم ځکه ولس باید خپل سرنوش په خپل لاس کې ولري خپل سرنوش وټاکي اما دغه تجربه د شل کالو دیموکراسي بدنامه کړله او جمهوریت ناکام کړ او دا هغه څه دي چې د تبدیر وخت
او مخه یو وړه تاسو یې حکم دي لپاره چې دیموکراسي په مجموع کې افغانستان کې څوک چې لوبغاړي او امکان لري عقوب کم او زیاتې ولري ما اساسي قانون د افغانستان او نور قوانين چې جوړ شوی دي تر ډیره پورې ډیرو قوي علما او حقوق پوهانو په کار کړي چې داغه تمثيل وي چې درستونه شو ما صرف غوښتل دا ویم چې یعنی افراد او غلط تمثيل کړي یا ما په قانون کې یعنی لیکل شوی چې څو د اسلام او د افغانیت یا د افغانی کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې ولسواکي هدف چې تر ډیره ستاسو نظر ډیر ولستایید کړي چې دا ختم سیل نشو ډیر غلط او خودل شو
د خوښمه ایم دا قانون دې د کاغذ په مخ چولې کل شي او عملی نشي تطبیق نشي او علاوه چې هغه په هغه شکل باندې تمثيل نشول په دې بد شکل باندې تمثيل شول یعنی ذهنیت دې خراب کړه جامعه کې او کله چې زه خپل ټویټر کې زه کوم ټویټ کوم د دیموکراسي زه ډېر خراب کومنتونه ولوم او دا ما ډېر دردوي زه په دې باندې ډېر خفه کیږم ځکه دیموکراسي په اصل کې کچ نن په چرچل ویل دي کا ګاندی ویل دي اوس مې پیادنه ده دقیق چې ډېر څه فورم دی حکومت کولونه ده اما د دې نه به تر فعلن وجود نه لري او دا هغه څه دي چې هر ټولنه د یو مثبت رقابت لاره پرمختګ کولای شي او په هغه ټولنه کې چې ولس واکونه لري او استبدادي حکومتونه ووسی ولس پکې نارامه ده سوکاله نه ده ژوند پکې په هغه شکل چې باید ووسی نه تامینېږي دا د خوشنۍ ځای ده د پرېګات چې ما ولسته چې ډېرو طالبانو د ډېر یعنی هغه څه په ټویټر کې ما ولسته لیو تي دا دوی د دوکان ته دوی کړی دی او دا هم اورسر دا دا کومینتونه هم شي دي چې تاسو په خپل وطن کې دیموکراسي نه غواړئ او خو یو سیکولر اسلامي دیموکراسي د پېښلا نو زه فکر کوم چې دا ډېر ښه فورم دی د ترکیه او موافق فورم دی د حکومت کولو کدا زمونږ هیواد ته انتقال شي په دې مطمئنه یم چې هم به هیوادوال په څو کالې کې ژوند کوي او هم به وطن پرمختګ وکړي کار به اهلي کار ته وسپارل شي او دیموکراسي په مجموع کې امتحان شوی او د سلګونو کلونو امتحان شوی او غربي نړۍ کې موږ وینو چې لاسته راوړنی لري څومره موافق دي د خلک وزیر د پوتریش کې دوه تنه وزیران بندیان شول یو کال حبس باندې محکوم شو چې فقط په پښتنو کې غلطي کړې و او یو په نصاب باندې کار کړی و یعنی دغه شکل فساد مخنیول په یو دیموکراسي کې ممکن دی اما په یو استبدادي حکومت خو بیا استبداد چلی نه ته خو بیا حکومت
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې په ولسواکۍ کې یو مقام د خلکو خدمتگار دی او خلک چې څه غواړي اماغه باید ورته وکی کنه د امر د برنه حق امرونو او د زور چلولو استبداد حق نه لري پوره مقصود واخې چې څه شانی وي ځکه مې دا جمله ویله مې ربانی
بله فقط یکونیم دقیقه به ختم برنامه مونده ما از آقای حکمت می پرسیدم که اگر بازگردیم دوباره سر انتخابات ترکیه بالاخره امشب قرار است که تا ساعت 9 بجه و تحریمی که وضع شده در این مطبوعات که هیچ نتایج مقدماتی اعلان نشه بعد از ساعت 9 شب به وقت ترکیه این رفع میشه چی انتظار برده میشه که نتایج مقدماتی امشب اعلان میشه فردا در این مورد مطبوعات ترکیه چی میگن؟
خب طبعا ترکیه خوبی داره که اموش در حداقل 6 ساعت بعد از
فقط یک دقیقه وقت داره آقای حکمت بفرمایید
شاید بعد از ختم رایدهی نتیجه مقدماتی انتخابات اعلان بشه و احتمال وجود داره که ساعت 10 تا 11 شب به وقت ترکیه نتایج مقدماتی ترکیه اعلان شود که و اون نتایج مقدماتی معمولا خیلی قابل تغییر نیست اگر احتمالا ممکنه بعد از صندوق ها دوباره قابل حساب شود و او نمیتوند که
فیصدی بسیار غیره تغییرات بیاره تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای علی حکمت و بانو زرک ملیار جان سپاس که در برنامه با ما بودند و نظر خود با ما شریک ساختند
دوارو ندزره لکم مننه که استاس وقت دیر وقت من واقعست و استاس دیر په اخلاص پروگرام که کدونو که کورم ودان خو وقت استا خوارو او خپل اوریدون کوم هیله کوم چې موږ سره اوسم لغبرونه کې ووسی موږ څو دقیقې پاتې دی او تاسو ته تازه خبرونه د دې شیبي وړاندې کوو نو هیله ده چې خبرونه واوري او د ملمنو نه اجازه وغواړو خو وخت ولري
سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا وزارت خارجه قطر میگوید که صدراعظم با وزارت خارجه این کشور و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک تماس تلفنی بر علاوه مسائل دیگر در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه قطر روز شنبه 13 ماه می در اعلامیه گفته است که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و انتونیو بلینکن علاوه بر روابط دو جانبه درباره تحولات اخیر در افغانستان و خشونت‌های اخیر در فلسطین گفتگو کردند. در این اعلامیه آمده است در این گفتگوهای تلفنی دو طرف از برقراری آتش‌بس میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها استقبال کردند. صدر اعظم با وزیر امور خارجه قطر از حمایت ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های منطقه‌ای که منجر به برقراری این آتش بس شد تشکر کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر و وزیر امور خارجه این کشور یک روز پس از سفرش به قندهار با وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا این گفتگو را انجام داد. اداره ملی زلزله شناسی هند میگوید صبح امروز یک شنبه کابل و برخی مناطق دیگر افغانستان شاهد تکانهای زلزله بود. این تکانها به شدت 4.3 درجه ریشتر ثبت شده است. این اداره در مورد مرکز زلزله امروز چیزی نگفته اما مراکز اکثر زلزله های افغانستان در بدخشان بوده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مردم ترکیه روز یک شنبه در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مهم رای دادند که با رقابت‌های شدید برگزار شد. این رأی‌گیری می‌تواند بزرگترین چالش باشد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دو دهه قدرت با آن مواجه شده است. نتایج این انتخابات یا با اردوغان یک دوره 5 ساله جدید در مقام ریاست جمهوری اعطا می‌کند یا کشور عضو ناتو را در مسیر قرار می‌دهد که رقیب مخالف او آن را یک مسیر دموکراتیک می‌خواند. رایگیری یک شنبه از ساعت 8 صبح به وقت کشور آغاز شد و در ساعت 5 بعد از ظهر به پایان رسید. تا زمان ختم تحریم ها در ساعت 9 شب به وقت محل، سازمان های رسانه‌ای از گزارش نتایج ابتدایی منع شده بودند. هیچ نظرسنجی خروجی وجود ندارد. برای اولین بار در 20 سال ریاست جمهوری اردوغان، نظرسنجی ها نشان می دهد که اردوغان 69 ساله وارد رقابت شده که فکر می شود از رقیبش عقب تر قرار دارد. نظرسنجی ها قبلا با کمال کلیچدار اوغلو، رهبر 74 ساله حزب چپ میانه، کم سبقت را نشان داده است. شهباز شریف صدراعظم پاکستان گفته است که تمامی به گفته او عاملان نارامی های اخیر در این کشور در ظرف 72 ساعت بازداشت شوند. او حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان را و زیان رساندن به تأسیسات عامه متهم کرده است. با دنبال بازداشت عمران خان در پیوند به اتهام فساد اداری و روز سه‌شنبه گذشته، طرفدارانش در چندین شهر پاکستان به جاده‌ها ریختند و اعتراض‌ها به خشونت گرایید. آقای شریف روز شنبه در نشست در لاهور خطاب به مقام ها گفت که علیه این افراد دوسیه های ضد تروریسم باز خواهد شد. به اساس گزارش ها 13 نفر در یک حمله گروگانگیری به یک پایگاه امنیتی پاکستان کشته شده اند. اردوی پاکستان امروز یک شنبه گفت که این افراد در نبرد شبانه میان شبه نظامیان پاکستان و جنگجویان تندرو در نتیجه یک تهاجم بر یک قرارگاه سرحدی پاکستان کشته شدند. اردو گفته است که جنگجویان مسلح و قرارگاه قوای سرحدی در مسلمباغ ایالت بلوچستان حمله کردند و 3 خانواده را در یک ساختمان مسکونی گروگان گرفتند. اداره روابط عامه اردو در اعلامیه گفته است که درگیری از عصر جمعه تا صبح شنبه ادامه داشت و عملیات پیچیده پاکسازی شامل عملیات نجات گروگان‌ها هم بود. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. قصر سفید ناوقت روز شنبه 13 مایه می از اعلام آتش بس میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی مستقر در غزه استقبال کرده و از دولت مصر برای میانجیگری در این توافق ستایش کرد. جزئیات بیشتر را فوزی احسان به توجه می رساند.
کارنین جان پیر سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفت که مقام‌های ایالات متحده از نزدیک با شرکای منطقه‌ای برای دستیابی به حل این خشونت‌ها و جلوگیری از تلفات بیشتر و بازگرداندن آرامش برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها همکاری کردند. پس از 5 روز تبادل آتش بین نیروهای اسرائیلی و تندروان فلسطینی که منجر به کشته شدن کم از کم 33 فلسطینی در غزه و 2 نفر در اسرائیل شد، طرف‌های درگیر روز شنبه 13 ماه می به آتش بس موافقت کردند. مقام‌های مصری که میانجی این آتش بس بودند گفتند که با آخرین پیشنهادشان موافقت اسرائیل و فلسطینی‌ها را به دست آوردند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز در بیانیه از توافق آتش بس که سبب پایان دادن خشونت‌ها در اسرائیل و غزه می‌شود استقبال کرده.
و خبر اخیر این که ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه در اولین سفر خود به آلمان پس از حمله روسیه به کشورش مورد استقبال اولاف شولتز صدراعظم آلمان قرار گرفت. زلنسکی در تلاش برای به دست آوردن تسلیحات بیشتر جهت کمک به کشورش برای جلوگیری از تهاجم روسیه و بودجه برای بازسازی آنچه که در بیش از یک سال درگیری ویران شده است از متحدان بازدید می کند. قبل بر این روز شنبه زلنسکی در روم با پاپ فرانسیس و جورجیو ملونی صدراعظم ایتالیا دیدار کرده بود. در آستانه ورود زلنسکی که در میان تدابیر شدید امنیتی انجام شده است، آلمان بسته جدیدی از کمک‌های نظامی را با اوکراین به ارزش 2.7 میلیارد یورو که شامل تانک، سیستم‌های ضد هوایی و مهمات می‌شود، اعلام کرد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه رک و راست سپین خبر که در همین جا با پایان رسید. تشکر از اینکه تون لحظه با ما بودیم.
در طول و اوریدون کنم مننه چی در سپین خبر یا در رک و راست برامه کنن من سروی کورم آدم تاست خواه خوارو تر بل وقت کوریم علامه.
برنامه های رادیویی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما فوزیه احسان او را گردانندگی می کنند. شنونده رادیو آشنا باشید.